د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې یو ساعته خپرونې مطالب: د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبانو له امریکا سره د سولې د موافقې پر ژمنو عمل نه دی کړی. حکومت نوی وضعیت ته په پام سره د امنیتي دفاعي بنسټونو لپاره یو ویان غوره کړی دی.
هدف همدا و چې د جنگ د وضعیت په اړه داسې یو څوک تاسو ته معلومات درکړي چې عملاً یې د جنگ فضا لیدلې وي.
د هغو ډاکټرانو ستونزو ته کتنه کوو چې د کورونا د وبا پر ضد د مبارزې په لومړۍ کرښه کې پراته دي.
په جاپان کې زر بالونونه په کار دي په سلیلي ساتو کې. دوی موږ ته 1.5 بالونه ورکوي.
او په نړیوالو مسایلو کې:
په هندوستان کې خلکو ته د کورونا ضد واکسین لګولو کمپاین په چټکۍ سره مخ ته روان دی او د ورځې د دغه واکسین څه باندې.
قدر من اوریدونکو، له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. ملګری ملتونه وایي د روان کال د لومړیو دریو میاشتو په امنیتي پیښو کې افغان ښځې زیاتې قرباني شوې دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له طالبانو، دولتي ځواکونو او پاڅونوالو د ملکي وګړو د خوندیتوب غوښتنه کوي او په روسیا کې د پر پخوانی شوروي د نازیانو د یرغل د اتیایم کال د پوره کېدو په مناسبت غونډې جوړې شوې دي. بشپړ خبرونه: په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما وایي د روان کال د لومړیو دریو میاشتو په امنیتي پیښو کې افغان ښځې زیاتې قرباني شوې دي. د یوناما مشر د برالاینز پرون سه شنبه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې آنلاین غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله د اندېښنې وړ وبلله.
Civilian casualties increased. د 2023 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله د تیر کال د همدې مودې پرتله 9% زیاته سوې ده. له بده مرغه د ښځو مرګ ژوبله 8% او د ماشومانو مرګ ژوبله 3% زیاته وه.
د یوناما مشر د افغانستان د جګړې له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتنه وکړه چې د شخړو پر مهال د نړیوالو بشري قوانینو له مخې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له وسلوالو طالبانو، دولتي ځواکونو او پاڅونوالو څخه د ملکي وګړو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. کمیسیون دا غوښتنه وروسته له هغې کوي چې په ځینو ولایتونو کې په سلګونه کسانو د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د جګړې لپاره وسلې اخیستي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویاند او کمیشنر شکرالله مشکور ازادۍ راډیو ته د دې کمیسیون د غوښتنې جزئیات واورول.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د تل په څیر د جنگ پر ښکېلو خواوو غږ کوي چې د جنگ قواعد او نړیوال بشرپاله حقونو ته جدي پاملرنه وکړي. موږ له افغان امنیتي ځواکونو، پاڅونوالو او طالبانو په کلکه غواړو چې د ملکي وګړو خوندیتوب او د عامه بنسټونو د ساتنې په برخه کې مسؤلانه برخورد ولري.
ورسته له دې چې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر جنرال بسم الله خان محمدي په روانه اونۍ کې له خلکو غوښتل چې په خپلو سیمو کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو تر څنګ ودرېږي. په کندهار، پروان، بغلان او ځینو نورو ولایتونو کې سلګونه کسان نو ته د وسلو د ورکولو راپورونه خپاره شول. د ننګرهار ولایت په سپینغر ولسوالۍ کې قومي مشرانو پریکړه وکړه چې هغه کورنۍ به کډې کولو ته مجبوروي چې غړي یې د وسلوالو طالبانو په لیکو کې وي. د قومي مشرانو د پرونۍ پریکړې په اړه د ننګرهار د ولي ویان عطاالله خوګیانی ازادۍ راډیو ته وویل:
که تر دې وروسته د دې سیمې د هرې کورنۍ غړی د طالبانو په لیکو کې وي، یا به هغه د طالبانو له لیکو باسي او یا به هم له سیمې کډه کوي.
ښاغلي خوګیانی وویل قومي مشرانو دا پریکړه وروسته له هغه وکړه چې د وسلوالو طالبانو لخوا د سپینغر ولسوالۍ بازار په دې وروستیو کې وسوځول شو. د خلکو کورونه او نور تاسیسات ویجاړ شول. د دې تازه پریکړې په اړه وسلوالو طالبانو تر اوسه تبصره نه ده کړې. د روسیې ولسمشر پر پخواني شوروي اتحاد د نازیانو د یرغل د اتیایم کال د پوره کېدو په مناسبت په یو وینا کې د پخوانی شوروي اتحاد د خلکو قربانۍ وستایلې. ولادیمیر پوتین د اړیکو د ترنګلتیا په اوج کې پرون ادعا وکړه چې د اروپا امنیت په ډراماتیک ډول د خرابېدو په حال کې دی، وروسته له هغه چې روسیې په 2014 میلادي کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره الحاق کړه. له لویدیځ سره د روسیې اړیکې د سړې جګړې د پای د مهال په څیر تر ټولو ټیټې سطحې ته رسېدلې ده. نازی جرمني له مسکو سره د تړون له لاسلیک کولو سره سره د 1941 کال د جون په 22مه په ناڅاپي ډول پر پخواني شوروي اتحاد حمله کړې وه. پخواني شوروي او په لویدیځ کې نور متحدان وتوانېدل چې له څلورو کلونو وروسته په تدریجي ډول جرمني شاتګ ته اړ باسي. او د اروپا د ملتونو د جام د سیالیو په لړۍ کې نن شپه څلور مسابقې کېږي. په لومړیو دوو مسابقو کې د افغانستان په وخت د شپې په 8:30 بجو سویډن له پولنډ او سلوواک له هسپانیا سره مخامخ کېږي. په دوو نورو مسابقو کې د کابل په وخت د شپې په 11:30 بجو پرتګال د فرانسې او جرمني د هنګري پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. د اروپا د ملتونو د جام سیالۍ یا یوفا چې له تیر میلادي کال سږکال ته د کورونا د وبا له کبله وځنډول شوې د جون پر 11مه پیل شوې او د جولای تر 11مې پورې به دوام وکړي. خبرونه مول آزادۍ رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه قدرمن اوریدونکو د آزادۍ رادیو پر ویبپاڼه په تفصیل سره کتلای شي، آزادۍ رادیو ډاٹ کام او آزادۍ رادیو ډاٹ اورګ د آزادۍ رادیو د ویبپاڼې پته ده. قدرمن اوریدونکو، دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه ز احمد تکل تاسو ته وړاندې کوم. د روانې خبرونې په دوهمه نیمای کې د آزادۍ او اوریدونکو د اونیس پروګرام اوریدل هم مه هیروئ. خو اوس ورزو د راپورونو برخې ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي وسلوالو طالبانو پر خپلو هغو ژمنو عمل نه دی کړی چې له واشنگټن سره په موافقه کې یې کړی وي. خاغلی اتمر پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په آنلاین غونډه کې د واشنگټن او طالبانو د موافقه د څارنې لپاره د یو نړیوال میکانیزم د جوړېدو غوښتنه هم وکړه. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مشر ویلي د سولې د هڅو پرتله د جګړې په ډګر کې فعالیتونه زیات شوي دي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي وسلوالو طالبانو خپلې هغه مهمې ژمنې نه دي پر ځای کړې چې له واشنگټن سره په تړون کې کړې وې. محمد حنیف اتمر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی آنلاین غونډې ته وویل د طالبانو ډله لا هم له ځینو سیمه ییزو او نړیوالو تروریستي ډلو سره اړیکې لري.
دوی له نړیوال تروریزم سره خپل ارتباط نه دی پرې کړی. دوی نه یوازې القاعده شبکې ته پناه ورکړي او کوربتوب یې کوي، بلکې نورو سیمه ییزو تروریستي ډلو ته هم پناه ورکړي، لکه لشکر طیبه یا ال ای ټی، د پاکستاني طالبان غورځنګ یا ټی ټی پی، د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ یا ای ټی آی ایم، او د ازبکستان اسلامي غورځنګ یا آی ایم یو.
وسلوال طالبانو مخکې د القاعده شبکې په ګډون له نورو تروریستي ډلو سره د ارتباط لرلو موضوع رد کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په خپل وینا کې زیاته کړه طالبانو له واشنگټن سره په خپل موافقه کې چې د 2020 میلادي کال د فبروري پر 9مه لاسلیک کړې وه، په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو ژمنه هم کړې وه چې د ده په وینا نه یوازې تاوتریخوالی کم سوی نه دی، بلکې طالبانو د خپلې جګړې شدت دومره زیات کړی چې په تیرو 20 کلونو کې یې ساری نه و لیدل سوی. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما مشرې دیبورا لاینز هم په افغانستان کې د جګړې پر شدت اندېښنه وښوده.
د جګړې په ډګر کې فعالیت د مذاکراتو د میز په پرتله ډیر زیات دی. په دې مهم وخت کې افغانان او په کابل کې بهرني ډیپلوماټان د افغانستان د سیاستوالو ترمنځ د سیاسي یووالي د نشټوالي له کبله اندېښمن دي. په ځینو برخو کې حکومت ځکه پاتې راغلی چې سیاست تر حکومتولۍ مخکې و. د یووالي نشټوالي ته باید پام وسي، کنه خطر شته چې طالبان نور ځکه هم لاندې کړي.
په افغانستان کې د امنیو زیاتېدلو، د ولسوالیو لاس پلاس کېدلو او د ملکیانو بې ځای کېدلو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم اندېښمن کړی دی. دغه کمیسیون پرون په یو اعلامیه کې د جګړې د لمن پراخېدل، د ملکیانو د مرګ ژوبلې زیاتېدل او د ملکیتونو زیانمنېدل د سولې د هڅو په زیان وبلل. د دغه کمیسیون کمشنر او ویان شکرالله مشکور ازادي راډیو ته وویل،
د جګړې سختېدل او د تاوتریخوالو پراخېدل هر ورځ د ملکي مرګ ژوبلې او د هېواد د بنسټونو د لا نړېدو سبب کېږي. دا چاره د ښارونو د اقتصادي محاصرې په څېر د جنګي تاکتیکونو په کارولو سره د خلکو د ملکیتونو د تخریب او د هېواد په بېلابېلو سیمو کې د خلکو د لا ډېر بېځای کېدو سبب شوی.
د امنیت شورا پرونی غونډې ته د یونما مشر وویل چې لمی میاشتې وسلوالو طالبانو تر 500 زیاتې ولسوالۍ نیولې دي. د افغانستان حکومت په تیرو 4 ورځو کې د جګړو په نتیجه کې د ځینو ولسوالیو د بیرته نیولو خبر ورکړی دی. هر ورځ د ځینو ولسوالیو د لاس پلاس کېدو یا ورباندې د ولکې ټینګولو لپاره د سختې جګړې او محاصرې خبرونه ورکول کېږي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت تیره اونۍ ازادي راډیو ته ویلي و چې د جګړو له کبله په تیرو شاوخوا دریو میاشتو کې نږدې 18,000 کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه سوي دي.
په راپور کې مو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې واورېدي چې وایي طالبانو پر خپلو هغو ژمنو عمل نه دی کړی چې له واشنگتن سره د سولې په موافقه کې کړی وي. همداراز د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مشر ویلي دي چې د سولې د هڅو پرتله په افغانستان کې د جګړې په ډګر کې فعالیتونه زیات شوي دي. افغان حکومت د ټولو امنیتي او دفاعي بنسټونو په استازیتوب د اطلاع رسونې په هدف یو واحد دفتر رامنځته کړی دی. د جمهوري ریاست د ستراتیژیکو او عامه اړیکو مشر وحید عمر پرون په کابل کې جنرال اجمل عمر شینواری د دې دفتر د ویان په توګه معرفي کړ. وحید عمر وویل وروسته له دې به رسنیو ته جنرال شینواری د امنیتي او دفاعي بنسټونو په استازیتوب معلومات ورکوي.
افغان حکومت د امنیتي او دفاعي ځواکونو د لوړ مورال او د تبلیغاتي جګړې د مدیریت په هدف د اطلاع رسونې یو واحد دفتر رامنځته کړ. د جمهور رئیس د ستراتیژیکو اړیکو د دفتر مشر وحید عمر د سې شنبې په ورځ په کابل کې د بی خبری ناستې پر مهال جنرال اجمل عمر شینواری د دې دفتر ویان وټاکه. ښاغلی عمر وایي د امنیتي او دفاعي بنسټونو له ادرس به وروسته له دې یو ویان له رسنیو سره معلومات شریکوي.
هدف هم دا و چې د جنگ د وضعیت په اړه داسې یو څوک تاسو ته معلومات درکړي چې عملاً یې د جنگ فضا لیدلې وي او د جنگی شرایطو او جنگی وضعیتنا او دمیتی وضعیتنا بخبروی. دفاع وزارت محترم ویاند او دفتر مطبوعاتی دفتر، داخلی وزارت محترم ویاند او مطبوعاتی دفتر، ملی امنیت اداری دستگاه اطلاعاتی دستگاه، دا ټول با جنرال سیف عمر شینواری سره یو ځای په ګډه کار کوي.
د ښاغلي عمر په خبره د کورونې او دفاع وزارتونو ویاندویان به مرستیالان د ملي امنیت او امنیت شورا د مطبوعات برخې به له دې وروسته د دې واحد دفتر تر څار لاندې فعالیت او اطلاع رسونه کوي. ښاغلي عمر دغه شان وویل د تبلیغاتي جګړې د مخنیوي لپاره دا کار اړین و او له دې وروسته به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د لوړ مورال لپاره ځانګړې تګلاره پلي شي. د جمهوري ریاست د ستراتیژیکو اړیکو د دفتر مشر وحید عمر دغه شان وویل د حکومت د اطلاعات او رسنیو مرکز کې به له دې وروسته د ټولو سکتوري وزارتونو مهمو ریاستونو ادارو ویاندویان رسنیو ته د اطلاع رسونې په هدف یو ګډ واحد مرکز رامنځته فعالیت به کوي. خو په افغانستان کې بیا د رسنیو ملاتړو ځینو بنسټونو د حکومت داګام اطلاعاتو ته د لاسرسۍ په برخه کې خطرناک بولي. د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ بنسټ یعنی مشر مجیب خلواتګر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل حکومت په دې کار سره غواړي اطلاعات په لاسرسۍ محدود کړي.
فکر کوم په ظاهره بنه دا په دې معنی ده چې دولت غواړي یو کار وکړي اطلاعاتو ته لاسرسۍ لپاره، خو په اصلي مسله دا ده چې دولت غواړي جنگي اطلاعات مدیریت وکړي او دا امکان لري چې دا اطلاعات تحریف شي. دا زه فکر کوم اطلاعاتو دپاره محدودیت ده او اطلاعاتو لاسرسی دپاره محدودیت ده.
ښاغلی خلواتګر وایي افغان حکومت د په دې پریکړې یو ځل بیا فکر وکړي. افغان حکومت په داسې حال کې دغه پریکړه کوي چې له دې وړاندې د امنیتي او دفاعي بنسټونو له ویاندویانو په خپل وخت د اطلاع رسونې په برخه کې د رسنیو شکایتونه ډیر و، خو یادو بنسټونو بیا تل اطلاع رسونې ته د خپلې ژمنتیا خبره کړې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ غاغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12 شپګنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.5 چپه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. د کورونا د وبا خبرېدلو تر بل هر چا زیات ډاکټران تر فشار لاندې راوستي دي. روغتیایي کارکوونکي چې شپه او ورځ په کورونا د اخته کسانو ژوند ژغوري، د دې ویروس له خپرېدو بیا تر اوسه پورې په دوی کې تقریبا 610 کسان مړه شوي دي. په دې راپور کې مو د کووید 19 په روغتونونو کې د روغتیایي کارکوونکو وضعیت ته کتنه کړې ده.
د عامې روغتیا د وزارت د شمیر له مخې په ټول افغانستان کې 15,000 روغتیایي کارکوونکي د کووید 19 په روغتیایي مرکزونو کې په کار بوخت دي. ډاکټر مسی نوري د افغان جاپان په روغتون کې کار کوي. نوموړی د اکسیجن، درملو، د ناروغ د بستر کېدلو لپاره د کارت او ځینو نورو لومړیو اړتیاو په اړه وایي چې دوی له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي. د نوموړي په وینا درمل قیمته شوي، اکسیجن کم شوی دی او د ناروغ لپاره د بستر کېدلو ځای هم سختي پیدا کیږي.
درې غټ مازلې دي. اولی مازله دا ده چې نبود اکسیجن، اکسیجن نشته دی. اغه دومره ډیماند چې دی شفخانو ام دومره دوی سپلای کولې نشي. د کم شرکتونو چې دی، ولې چې وو شرکتونه دی کابل کې شخصي شفخري ډیر زیات دي، سره د دولتي شفخري ډیر زیات دي، نو ام مغیت ور کوي ام دغه شخصي شفخانو ته ور کوي. په افغان جاپان کې تقریبا زر بالونونه په کار دی په سلیری ساتو کې، دوی موږ ته 75 بالونه ور کوي.
ډاکټران هغه کسان دي چې د کورونا وایروس د خپرېدلو لپاره تر نورو زیات د مرګ له ګواښ سره مخ دي، خو بیا هم له کووید 19 سره په لومړۍ کرښه کې مبارزه کوي. د عامې روغتیا د وزارت ویان میرویس علیزی په دې باب وایي:
د کورونا د ناروغۍ د پین څخه یعنې لومړۍ موج څخه تر اوسه پورې متاسفانه زموږ 102 تنه روغتیایي کارکوونکي د کورونا ناروغۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی. تر اوسه پورې هم په مرکز او ولایتو کې زموږ روغتیایي کارکوونکي واکسین شوي دي. لومړی کټګوري کې قرار لري او د خطر سره مخ وو هغه یو دغه جملې څخه روغتیایي کارکوونکي وو چې دغه روغتیایي کارکوونکو ته واکسین تطبیق شو.
د روغتیایي کارکوونکو نیوکه پر خلکو ده چې د کورونا وایروس پر وړاندې بې پروايي، خو عام وګړي بیا وایي چې د کووید 19 له درېمې څپې څخه دومره نه ویریږي لکه لومړۍ څپې څخه چې ډارېدل. د کونړ اوسېدونکي نعیم په دې اړه وایي:
مشکل خو دا ده، تیر کال چې وا کورونا کم وا ولې ډار د خلکو زیات وو، سکل چې دا کورونا واقعیت زخته زیات دي، حتی مړی خلک ګوري، لانونه ګوري، مړی ګوري، شفخانه ډکه دي، ولې ډار کم ده، دا خطرناک کار دی، باید دا په نظر کې ونیسي.
دا په داسې حال کې دی چې په تیرو 40 ساعتونو کې په افغانستان کې 2202 تنه په کورونا اخته شوي او 3 مړ شوي دي. په دې شمېرو سربېره په دغه هیواد کې د کورونا وایروس له خپرېدو څخه بیا تر اوسه ټول 1,953 وګړي په کورونا اخته او 4,386 کسان مړ شوي دي. ډاکټران خلکو ته سپارښتنه کوي چې روغتیایي لارښوونې په پام کې ونیسي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه د ناروغیو متخصص: کرونا یو وژونکې ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځئ. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلئ او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې 2 ځله په اوبو او صابون پریمینځئ. د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. که چیرې ټوخی، تبا او نفس تنګي لرئ نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړئ.
ازادي رادیو او ازادي رادیو د سهار لوو د مازیګر تر او ورځې د ونې خبري کې د مازیګر په 2 بجو د ازادي رادیو د خبرونو ل پای تر رسیدو سره سم د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه کوي. د مازیګر لوو د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار لوو د مازیګر تر او ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ لوروستي حالاتو خبر شي. قدر من اوریدونکو را سره وسی د خبرونه نور مطالب د خبرونه په دوام کې وړاندې کیږي. خدا شپه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه.
نیویورک تایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د مخ پر زیاتېدونکو امنیتي پیښو او د طالبانو او داعش د حملو د مخنیوي لپاره د ملیشو رامنځته کېدو ته کتلي دي. په دې مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې امریکا او ناټو ځواکونه له افغانستانه وځي، د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې هم د پام وړ نتیجې ته نه دي رسېدلې. عادي خلکو ملیشې رامنځته کړې یا وایي چې دوی غواړي وسلې ترلاسه کړي. په دې مقاله کې د ذوالفقار امید په نوم د 1000 قومندان یادونه سوې چې وایي دی 800 وسلوال لري چې د ده په وینا د 1000 میشتو افغانانو د سیمو دفاع کوي. لیکوال وایي د وسلو او وسلوالو د رامنځته کولو سرعت ته په کتو د 1990 لسیزې د مجاهدینو جګړه راپیادېږي چې سیالو ملیشو زرګونو ملکیان ووژل او د کابل ګاڼې برخې ویجاړې کړې. د لیکوال په باور د ملیشو یو داسې حرکت چې کله دولت سره هماهنګ هم وي شاید د ولسمشر غني حکومت له ماتېدو سره مخامخ کړي او یو ځل بیا افغانستان پر جګړه مارانو وویشي. په دې مقاله کې لولو چې یو شمیر قومندانانو له هغه راهیسې چې له امریکا سره یې د طالبانو د واکمنۍ په سقوط کې مرسته کړې وه په بشپړه توګه خپلې ملیشې له منځه نه دي وړي. په دې لړ کې د شمالي ائتلاف د قومندان احمد شاه مسعود د زوی احمد مسعود یادونه سوې ده. مقاله یادونه کوي چې احمد مسعود یو 2000 وسلوال راټول کړي چې ځینې زاړه ملیشه قومندانان دي چې د طالبانو او روسیې پر وړاندې جګړه کړې وه. د دې ترڅنګ په مقاله کې د عبدالرشید دوستم، عطا محمد نور، اسماعیل خان، کامران علیزي نومونه هم یاد سوي چې وسلوال لري. واشنگتن اگزامینر خبرونه بیا په افغانستان کې د جو بایدن د ادارې د پالیسی په اړه مقاله لیکلې ده. په لومړي سر کې لولو چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له هغو کسانو و چې په افغانستان او عراق کې د امریکا د جګړې د پیلولو په برخه کې د پخوانی ولسمشر جارج دبليو بوش سره مرسته کړې وه، خو اوس بایدن ژمنه کړې ده چې له افغانستانه به د سپتمبر 13 ټول امریکایي ځواکونه وباسي. وروسته په مقاله کې لولو چې د جمهوری غوښتونکو ګوند ګڼ غړي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پریکړې ملاتړ کوي، خو په کانګرس کې د دې ګوند مشرتابه له دغې پریکړې سره مخالفت کوي. د مقالې په پای کې راغلی چې د بایدن ملاتړ په دې باور دي چې که د افغانستان جګړې ته د پای ټکی کښېښودل سي، دا به د بایدن لپاره یوه لویه لاسته راوړنه وي.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. د هند د روغتیا وزارت وایي په دې هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې نږدې 90% کمې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې د کورونا ضد واکسین کمپاین په چټکۍ سره پر مخ روان دی. په هند کې چې د زیات نفوس له پلوه د نړۍ په کچه دوهم ځای لري، د رسمي شمیرنو له مخې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 1.5 میلیونه اوښتی دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
هندوستان د کورونا وایرس د مثبتو پیښو په شمیر کې د پام وړ کموالی خبر ورکړی دی. د دغه هیواد روغتیا وزارت یو مرستیال راجیش بوشن پرون سیشن به رسنوی ته وویل په هندوستان کې تر 300 کلونو زیات عمر لرونکو ته د کورونا ضد واکسین لګول په شدت روان دي.
که د مې میاشتې 8 نیټې ته پام واړو، د کورونا وبا په اوج کې مو په ورځني ډول تر ټولو لوړ شمېر ثبتاوه چې د ورځې تر 400,000 اوښت. وروسته دا شمېر ډېر کم سو. کله هغه اوج سره پرتله کړو، نن سبا مثبتې پیښې 90% کمې شوې دي.
په هندوستان کې خلکو ته د کورونا ضد واکسین لګولو کمپاین په چټکۍ سره مخ ته روان دی او د ورځې د دغه واکسین څه باندې 8 میلیونه ډوز خلکو ته په وړیا ډول لګول کیږي. د هندوستان روغتیا وزارت وایي 2/3 برخه وګړي چې کورونا ضد واکسین ورته لګول سوی په کلیوالو سیمو کې ژوند کوي. رویټرز خبری اژانس راپور ورکړی په هندوستان کې چې د وګړو شمیر یې 1,400,000,000 ته رسیږي. د کورونا ضد واکسین لګولو ته لږ تر لږه 10 میلیونه روغتیایي کارکوونکي ګمارل سوي دي. په هندوستان کې د کورونا وایرس نوې څپې زیاتې ستونزې پیدا کړې چې په هرو دریو ورځو کې په کورونا وایرس نږدې 1 میلیون کسان اخته کېدل. د رسمي شمیرو له مخې په هندوستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 1.5 میلیونه ته نږدې سوی او په دې وایرس د مړو شمیر پکې نږدې 390,000 تنه شول سوی دی. ځینې روغتیایي متخصصان په دې باور دي چې په کورونا وایرس د اخته او په دې وایرس د مړو شمیر شایي تر دې خورا زیات وي. په هندوستان کې د کورونا تر دویمې څپې وروسته د ډلټا په نوم د دغه وایرس نوې او بدله سوې بڼه ډېره خطرناکه وه چې ژر خپره سوه. د وایرس دغه نوې بڼې د هندوستان تر څنګ د سیمې ځینې نور هیوادونه هم له خطر سره مخامخ کړل. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وایرس دلټا بڼه اوس د نړۍ تر اتیا زیاتو هیوادونو کې خپره شوې ده.
محبت خان د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ د چوتری لکلی خبرې کوم. ما کور ټول کورونا نیولی ده، ټول خلخانه مې کورونا نیولی او مرکزی د ازری مرکزی روغتون کې مې شیربر ستا نه ګولۍ ستا نه ستنې ستا هېڅ شی هم نهسته. او لوړپورو چارواکو څخه مې هیله کوي چې د خدای په لحاظ د قرآن په لحاظ د مونږ غم وخوري او ډېره سخته نیستیم. د ټول کور مې کورونا نیولی او ډېره مهرباني ازادۍ رادونه.
مشکلات مڑے مریض نہ انتقالی
زره سبلا پرشن دی لوړ سر په تما اسکی دا پیغام پرې ځم. د طالبانو ته مې دا یې چې تاسو به د دولت سره جنگ وینئ، زه د برق په خاصنه سره تاسو جنجال دی. ادم کافرانی دم سنې کافر دی، کافرانی دی. نن په لمن کې د 200 درجه ګرمي و، یو څو دی شم چې سولر شم چې خاصنه لري. دا به خلک کوم د خدای سره کار مړ دی مړ نه خپله ما
ازادي رادیو او ریچه د اف ام پسل اشاریه 15 صفه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، خوست او همدارس په ګردیز، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلم کې خبريږي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تسلیم
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د مراکش په جنوبی غرونو کې خځې د ارګان په نوم بوټي څخه غوړی جوړوي. د تیل په خوړو کې همکاریږي او د ښکلا په نړۍ کې د پوستکي د تازه ساتلو لپاره په وروستیو کلونو کې ډېر مشهور شوی دی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د مراکش په جنوب کې په غرونو کې زیتون ته ورته بوټي راشنه کیږي چې ارګان بلل کیږي. له پیړیو راهیسې د ارګان غوړ ډېره ګرانه بیه لري. دا دې غرونو اوسیدونکو خزي ارګان بوټي په لمر کې وچوي، سپینوي او دا بوټي کوټي او تیل ورڅخه جوړوي. زهرا حقی د کرنې په اداره کې د ارګان تیل جوړولو په یو کوپراتیف کې کار کوي. دا وایي
زموږ د کلي نجونې او ښځې په ګډه دلته کار کوي. موږ د ارګان تیل جوړولو لپاره کاڼي کاروو. کله چې کار پای ته ورسېږي کور ته ځو. شکر دی چې د روغتیا بیمه لرو. زموږ کوچنیان درس وایي، موږ کار کوو او سات مو تیر دی او په ګډه سندرې وایو.
د دې کوپراتیف نوم امازیق دی چې معنی خویندې دي او په 2002 میلادي کال کې جوړ شوی دی. ارګان غوړي لوړ قیمت لري او په مراکش کې یو لیټر له 150 تر 500 ډالرو پورې خرڅېږي. د ښکلا په نړۍ کې د ارګان غوړو ته تقاضا ډېره شوې ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو په یاد وساتئ چې د دې خبرونه په دوهمه نیمای کې د ازادي او اوریدونکو اونیس پروگرام هم لرو. خدا شپه 8:30 کې دی په مکرې د خبرونو لنډیستا. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما مشروي د روان کال د لومړیو دریو میاشتو په امنیتي پیښو کې افغان ښځې زیاتې قرباني شوې دي. د برلاینز د څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې آنلاین غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له وسلوالو طالبانو دولتي ځواکونو او پاتونوالو څخه د ملکی وګړو د خوندیتوب غوښتنه کوي. د ننګرهار ولایت په سپین غر ولسوالۍ کې قومي مشرانو پریکړه کړې چې هغه کورنۍ به کډې کولو ته مجبوروي چې غړي د وسلوالو طالبانو په لیکو کې وي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر پخواني شوروي اتحاد د نازی جرمني د يرغل د اتیایم کال د پوره کېدو په مناسبت په یوه وینا کې د شوروي اتحاد قرباني ستایلې دي. او د اروپا د ملتونو د جام د سیالیو په لړۍ کې نن شپه څلور مسابقې کیږي. سویډن له پولند او سلوواکیا له اسپانیا سره او پرتګال د فرانسې او جرمني د هنګري پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ. قدرمن اوریدونکو او اوس هم مخکې لدی چې تاسو ته د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام وړاندې کو یو راپور اوریدو ته تاسو را بولم. افغان سندرغاړي او هنرمندان د افغان دولت له مرکچی پلاوی غواړي چې د هنرونو د راتلونکي په اړه له طالبانو سره د سولې پر میز خبرې وکړي. د افغانستان د یو شمیر سیمو سندرغاړي وایي د خپل هنر یا موسیقۍ د راتلونکي په اړه اندېښمن دي او وایي چې د افغان دولت مرکچی پلاوی د دوی د هنر په اړه له طالبانو سره سپیناوی وکړي. اوس مهال په افغانستان کې سلګونه سندرغاړي شته چې د هنر د موسیقۍ د هنر له لارې خلکو ته اصلاحي پیغامونه رسوي.
وطن 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 دا دلو افغان وطن دا پمونگ گران وطن دا زمان دستر گولان دی غنی گورا ستیری گی دا زمان
لی افغانستان سخید بحرانی سرتیرو ترو تلو رست دا افغان سندرغاړو اندیشنی. افغانستان چې په تیرو شلو کلونو کې د نورو برخو ترڅنګ د موسیقي په برخه کې هم زیات پرمختګ کړی خو سندرغاړي وای د خپل هنر په اړه اندېښمن دي او ویر لري که بهرنیان ووځي او طالبان واکمن سي نو د هنر مخه به ونیول. دا افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې سندرغاړي حبیب شباب دی. حبیب شباب ازادي راډیو ته ویل چې د خپل هنر د زده کولو لپاره کلونه کلونه د خلکو او کورنۍ د مخالفتونو سره سره خواري کړي خو یې ویره لري چې د کلونو دغه خواري په اوبو لاهو نسی.
کچیر طالبان واک ته ورسیږي موږ دا یو دغه هله البته ملروچی فکر لروچی څه ډول به د هنرمندانو سره دوی چلند وي او هنرمندانو ته به دوی د هنر په برخه کې اجازه ورکړي که بینې کې ور دا چې څونې فعالیتونه موږ هنرمندانو د کلو کلو څخه کړي دي یعنی پر دې باندې به زموږ څه ډول دوی تبصره وکړي او څه ډول به دا هنر موږ نور مخته یوسو که بینې یوسو دې ته ډېر یو څه ناهیلي یو.
شباب وایي دوی ازادي او په کوم چا پورې تړاو نه لري او تلې هڅه کړې ده چې په خپلو سندرو کې د هیواد او خاورې سره د مینې په اړه ترانې او شعرونه ووایي او د خپل هنر په ژبه یې تر خلکو ورسوي.
خدای دې پتا کې زما روح یې زما ژوند د سولې کورسه زما نه هلمند
یو شمیر خلګ په دې اندې چې د افغانستان خلګو ته د سندرو او موسیقي لاري د سولې او نور غټور پیغامونه رسول د جې لپاره غټور دي چې په دغه هیواد کې زیات شمیر خلګ نالوستي او د هنر لاري پیغام رسوي خدای وازی شباب ندی چی ده خپل هنر ده راتون که پاراندیش مندی ده ده ترسنگ ده افغانستان ده نور سیمو سندرغاری هم وارتاندیش نیلری سندرغاری مبین ویسال چی ده کلون و کلون رئیسی ده هنر پجب خدمت کردی او لدیر مدی رئیسی سندری وای هم ده خپل راتون که پارا وارتاندیش نمید
د جانان غما مال تلا رازی یار دیر علی خپل
مبین وصال د ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل کچيري افغان دولت او نړیوال ټولنه افغان موسیقي ته توجه نکړي نو ويرسته ک طالبان واک ته ورسیږي یو ځل بیا د کیر په سیر سندرغاړي له سندرو ویلو څخه منع کړي او خلکو ته به د موسیقي د اوریدو اجازه نه ورکوي او په خبره چې دا به د افغان موسیقي لپاره چې اوس څه اندازه پر پښو درېدلې ده یوه لویه صدمه وي نوموړی د افغان دولت د مرکچي پلاوي او نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې د موسیقي په اړه دې د طالبانو سره د سولې د میز پر سر خبرې وکړي
دوی په کار ده د افغانستان هر موضوع ته چې فکر کوي د افغانستان په هر موضوع خبرې کوي په کار د افغانستان په موسیقي هم خبرې وکړي ځکه چې ما اول یادونه وکړه چې موسیقي هم یو څه دی وروره داسې مفت شی نه ده آسان کار نه ده د هر چا کار نه ده په کار ده چې د افغان موسیقي سره ډېر جفا ونه شي
مبین وصال پر نورو سندرغاړو هم غږ وکړ چې په دې اړه سره یو سي او د خپل هنر دفاع وکړي یو شمیر نور سندرغاړي وای کسول راسي چمتو دي چې د خپل هنر څخه لاس واخلي سندرغاړي عمران شیرزاد د افغان دولت او طالبانو پر مشرانو غږ وکړ چې تر خپل شخصي ګټو تیر سي او سوله وکړي
په هغه خوا کې یو سوله یو ارامي موږ خوشاله چې یو حرام ژوند وکړو دا رقم ژوند نه لکه داسې اوس شرافت صاحب جنګونه دي وطن کې ناخوالې داسې پروګرامونه موږ نه شو کولای ځکه چې د کمبلې په یو سر باندې غم پر بل سر باندې شادي دا شته خوند کوي چې په دواړو سر باندې یو خوشحالي شته خوند کوي نو په دې خاطر نه موږ طالبان سره کوم هغه نه لرو هغه ته وایي چې په خوا مو سندرې وایي مګر اوس یې نه وایي
موج په دیاړه د وسلوالو طالبانو د ویان زبیولا مجاهد سره هم خبرې وکړې هغه ویل چې دی په دیاړه باندې فکر کوي د امریکا د متحده ایالاتونو او ناتو متحدانې د مې په لومړۍ نیټه رسمن له افغانستان څخه د خپل پاتې پوځیانو د ایستلو بهیر پیل کړ د امریکا د ولسمشر جو بایدن د فریکړې لمخې به د روان میلادي کال د سپتمبر 13 ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه
ووځي وطن وطن دا د لوی افغان وطن دا په مونږ ګران وطن
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
ازادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام مینوالو السلام علیکم یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم د خبرونه کې مینوالو د سعودي عربستان په قربتوب د افغانستان او پاکستان د دینی علماو د غونډې په اړه پیغامونه راته پریخي د غونډه د جون په 10 په انلاین بڼه تر سره شو او په کې ټولو علماو د افغانستان روانه جګړه ناروا وبلله مخ په همدې تړاو د حج او اوقافو له وزیر سره چې غونډه کې د افغان علماو مشرکه ولا مرکه هم کړي مرکه ورسته راځي خورازی په پیل کې د همدې کانفرنس او په ټوله کې د سولې په اړه ستاسو پیغامونه واورو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته رحمت الله زابل ولایت څخه خبره کوم چې کله د طالبان د جهاد کې کله د پاکستان علماو په فتوا باندې جهاد کوي د خپل علماء لري افاد وای او موږ هیڅ کله موږ نه چا په فتوا او نه چا په خبرو باندې دا حق ونه موږ مرکز حالت وای دا او کم نظام او جلا نظام چې دا هم د بهرنۍ رخا څخه جوړ نظام ده دا هغو کم قوانین چې هغه په ځان کې عملي کړي دي او طالبان وایي موږ دا نه منو دا مکمل محلو کوو هغه نظام غواړو کوم چې موږ د قرآن کریم وایي او کوم چې ګوتهکریم علیه صلی الله علیه وسلم حدیث وایي.
السلام علیکم، زابل زابل ولایت څخه دغه پیغام د آزادۍ راډیو ته وایم. نن زموږ په هغه اسلامي غږ د رسول الله مبارک او زموږ هغه محترم کعبه څخه زه ورته لګوو په هغو مسجدو کې مې د جنګ تر سره پای نظام وسو چې نور د امن او د سولې لاره خپله کوي. تر دې بالا نو په اسلامي نړۍ کې ښځه او له ښځه یا چې هغه موږ د خپل رسول الله مبارک د دین د مرکز بولو او د هغه ځای بولو او د مدني جانانی بولو او د کعبه شریفه چې هغه زموږ کعبه ده موږ ټول مسلمانان دو هلته اجونه کوو له هغه ځایه له هغه مرکزه پر موږ غږ وسو بس ته نور نوی دوی جنګ ته د پای ټکې کړی دي کنی خدای نه کرده ټول افغانان به د ازار او د خرابۍ خواته ولاړ سو. بس ته نور د ورورزونو لاره پرېږدي راځي پر اوس تار خان د بې وطن جوړېدو جوړ کړو بس ته نور ورورژنه هېڅ په دې نه به جوړ راځي د بل خبرې راځي بل لاره پرېږدو که هر څوک د بل لاره نیسي الله پاک دې د دغو دوو ځایو په برکت سره بدنامه خراب او تره.
سلام علیکم، زه اکبر جان خبرې کوم د هلمند ولایت نایلسراج ولسوالۍ څخه. کومه غونډه چې په عربستان کې د پاکستان او د افغانستان علماو کړې ده، د افغانستان حکومت زر واره پر دا موضوع باندې غزار شوی دي، بیا هم پسې غزارېږي، لا نه د باور خلک دي. هېڅ کله به هېڅ انسان د افغانستان له په د پاکستان په سړي باندې باور ونه کړي، نه هم دا د منلو ده نه منلو ده. دا 50 واره و 50,000 واره دا رقم خبرې و ویناوې کارونه شوي دي.
السلام علیکم، زه محمد طاهر د کلاب آزادۍ راډیو اورېدونکو د وسه درسره په اړیکه کې یم. نه د الفلپورو چارواکو سره لکه د اشرف غني او د نورو صدایې زیات کم علما چې اوس تللي دي عربستان ته یا د پاکستان یا د افغانستان دي، دا فکر کوم نتیجه باور نه کړي. دا هغه علما باید دا حکومت روي کړي چې هغه بېطرفه وي، چې هغه بېطرفه وي، نه په حکومت کې نه په طالب کې، او نتیجه ور چې افغانستان اوس په ډېر سخت شرایطو کې دی. یعنې د افغانستان اوس هره زر تنه ولسي وګړي او د افغانستان پولیس او کم طالبان مجاهدین وروڼه چې دي دا اوس له لاسه ورکوي. امریکایان لا خپله کېناسته پر ځای باندې له هغه ځایه جګړه مهارت کوي، دلته افغانان یې په سرک سره واچول. د ازادۍ راډیو له کارکوونکو څخه ډېره هیله کوم دا زما پیغام د سر کې وسلام، خدای دې په افغانستان کې رڼا راولي سوله.
السلام علیکم، شاهزاده نازنین د کندړ ولایت څخه. د نړۍ په ټولو اسلامي هیوادونو باندې مې غږ دی، د یو معلول په صفت باندې، د یو نابینا په صفت باندې وګورئ نړۍ ته مسلمانانو ورونو. یو یهودي چې په درد دي، ټول یهودانو سره په درد دي، ټول سره په تشویش کې. زما د نړۍ په ټولو مسلمانانو باندې غږ دی، راشي مسلمانانو ورونو، خو په حقیقت سره مسلمانان اسې د افغانانو سره خواخوږي لري. موږ نور د دې شر او فساد نه خلاص کړي. درې څلوېښت خلک یې چې په افغانستان کې جنگ دی، انفجار دی، مرګ دی، جوبله ده، وینې تویدل دي. مسلمانان ورونو څنګه تاسو موږ ته ګورئ؟ موږ ستاسو ورونه یو کنه؟ څنګه موږ تاسو وایو چې یو مسلمان د مسلمان ورور دی؟ راځئ، زما په ټولو نړیوالو په ټولو مسلمانانو باندې مې غږ دی، د نړۍ په اسلامي هیوادونو باندې مې غږ دی. مه پرېږدئ نور، دا چې تاسو اوس جرګه جوړه کړې ده او د دغه افغانستان د صلح په خاطر باندې راځئ د دوهې خبرې به هم روانې. تاسو زموږ معنوي پلارونه یاستئ، تاسو زموږ عالمان یاستئ، تاسو زموږ مشران یاستئ، مسلمانان یاستئ. راځئ نور په افغانانو باندې رحم وکړئ، په موږ باندې رحم وکړئ. زما په ټولو عربو باندې غږ دی، په ټولو مسلمان هیوادونو باندې مې غږ دی چې موږ نور دغه شر او فساد نه خلاص کړئ. نور زموږ افغانان تنګ شوي وو، د جنګ نه تنګ شوي وو. په هر کور کې راته شهید دی، په هر کور کې راته معلوم دی. په احترام ستاسو ورور شهزاده نابینا، د جنگ متظاهر. سلام علیکم.
سلامونه نیک احترامات د آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو د نقیب الله افغان د ننګرهار ولایت نه ما د نړیوالو ورځپاڼو نه دا خواهش دی چې دونه غټې غټې تبصرې د افغانستان په مسلو په باره کښې نه دي کول پکار. انشاءالله هیڅ مشکل نشته. افغان ولس د حکومت ملاتړ کوي، افغان علما د حکومت ملاتړ کوي. دلته ترقیاتي کارونه روان دي، څه مشکل نشته دی. په امریکا هم وځي نو الحمدلله موږ پیاوړي اردو لرو، پیاوړي ځواکونه لري، ځانګړي ځواکونه، پولیس او انشاءالله د امنیت د ټینګولو وړتیا لري، ځکه چې ولس د دې ملاتړ کوي. صرف د هوایي ځواک کمی دی، خو پکار ده نړیوالو ته چې د هوایي ځواک عاجل کومکونه ورسره وکړي چې افغانستان امنیت راټینګ شي. وسلام. سلامونه نیک احترامات د ننګرهار ولایت نه نقیب الله افغان د آزادی راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلام نواد. د پاکستان د استخباراتو نه دا خواهش دی چې د پاکستان علماو ته واک ورکړي چې د افغان علماو سره کښېني، دا سیاسي شخړې چې علما حل نه کړي سیاسي مشکلات لري، ځکه چې د پاکستان سیاست چې دی یو طرفه دی. او که چېرته د پاکستان استخبارات مکمل واک علماو ته ورکړي نو روغه جوړه راتلی شي. د پاکستان د افغانستان تر منځ چې روغه جوړه راغله، بیا پاکستان خپله په طالبانو به زور واچوي او د افغان ولس سره به یې روغه جوړه لی شي. وسلام.
زه عمری سره د نورستان څخه تاسو سره په تماس کښې یم. د سولې په رابطه دا ویل غواړم چې څنګه دا ټول پروسه چې امریکایانو روان کړې ده د قطر د دوحې د تړون په اساس، په هغې کښې خو یو دا هم و چې افغانستان کښې به تاوتریخوالی کامېږي او نن سبا چې موږ وینو فوق العاده تاوتریخوالی زیاتېږي. دا څه وجه ده؟ مننه.
السلام علیکم. زه آزاد ولي زابل ولایت شاګرد ولسوالۍ څخه دغه پیغام آزادۍ راډیو ته پرېږدم. خدای دې وکړي چې نشر یې کړي. د ټولې نړۍ علما مسلمانان نارې وایي چې د افغانستان جنګ ناروا جنګ ده، مګر په پاکستان کښې علما چې د ټولې نړۍ په خبرو اسلامیت ته غوږ نه نیسي او افغانستان یې دارالحرب ارګ ګرځولی دی، جهاد یې کروا کړی دی، دا ټول هغه علما دي چې د پاکستان د آی اس آی د ادارې لخوا روزل شوي او د انګریزانو د سلو کلو مزدوران دي او د افغانانو د سلو کلو دښمنان دي ټول د ټولې اسلامي نړۍ څخه. دا هیله ده چې د دغو په نامه مسلمانانو جواب نور وکړي او د افغانانو وینې نورې تری نه کړي او له ټولې نړۍ څخه که غیر اسلامي ملکونه دي هم پر پاکستان زور واچوي چې نور نو د افغانانو وینه بنده کړي، که نه د دې وینې سیلاب تیره والې سره وښورېدی بیا د جهان ته هم انشاءالله ور ورسېږي. موږ خو سوي یو جهان زم کښې وسوي.
مجاهد د کاکا ولایت د تګاب ولسوالۍ نه تاسو سره د ټلیفون کړي کوم. زما نظر د صلح په باره کښې چې دا د حکومت دا کار کوونکي چغې وهي چې هله صلحه هله صلحه، بنده په دې نظر دی چې سلا د حکومت او د حکومت د هغه مامورینو د هغه غټانو په سږمو کښې داسې بم شته دي چې طالبان به د حکمتیار په شان د صلحې مثال را شي او تسلیم به شي، د صلحې نارې وهي او را به شي، دا به هم د حکمتیار غوندې مثال دی. د حکومت په لمن کښې ځان وغورځوي، هرګز دا کار سر نه لري او دا باندې او دا د صلحې خبرې چې کومې روانې دي دا په داسې طریقه سره وشي چې هر چا ته په افغانستان کښې ځای ورکول شي او دا شک په دې طالبان کېښودل شي.
زه خپل سلامونه نیکي هیلې احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته وړاندې کوم. بد مې سلامه. زما د افغانستان د سولې مذاکراتي ټیم نه دغه هیله ده د طالبانو سره په سولې خبرو کښې دغه خبره باید مطرح کړي چې ګورئ تاسو امریکایانو سره توافقنامه کښې لیکلي وو چې د افغانستان او حکومت سره به مونږ د سولې خبرې شروع کوو خو د امریکایانو وتلو سره. ګورې افغانستان امریکایان چې اوس اووځي امریکایان اوس په وتو په حال کښې دي او بلې دا خبره ورسره مطرح کړې وه چې مونږ به جنګ قربان به کوو
اوس امریکایان چې نیټه اوږده کړه خو هغه د امریکایانو کار دی نو دوی چې باید دا خبره ورسره مطرح کړي چې ګوره تاسو صرف صرف افغان وژنه پیل کړي. امریکایانو چې نیټه اوږده کړه خو په هغوی سره باید دوی جنګ وکړي، هغوی سره باید دوی خپل عکس العمل وښیي. دوی خو خاص افغان وژنه پیل کړي بس خیر و خلاص.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبداللہ اند کول زخه آزادی رادیو کول کارکون کو تا اوردو تفصیل سلام نه احترام ته اند کوم په دې له خاص خبرونه خبرږي لري ورورا دې یو نظر ورکول غواړم ټول هو ځان ته ټول ځان ورته هغه په غاڼه ده د ورور ته موږ په جواب کې څه غواړو سمیت غواړو لکه سمیت کاله دې ته کاله وو چې په منځ کې جنگ روان دي نو دا جنگ د چې دی.
السلام علیکم جو بخیر سلام راول ګران جنر مانی مړ کې د هلمند ولایت څخه اشاره نیولې ده د ادبی رادیو کارکونکو ویډونکو ته ډېر احترام سلام علیکم. زما سره یو لنډ پیغام دی خو دې تاسو نه شکی پیغام په دې ډول دی چې د حکومت څنګه هله د طالبان څنګه هله ورزو ده چې نور خپل جوړو غوښته وکړي. عام ولس ډېر ستړی دی بند سے
آزادی او اوریدون کی پروگرام آبری
د دینی علماو د غونډې او د غراز د سولې په تړاو ستاسو پیغامونه وو. د افغانستان او پاکستان د دینی علماو د غونډې په اړه زموږ همکار اسمت څاروان د حج او اوقافو له وزیر قاسم حلیمی سره مرکه کړې. ښاغلی حلیمی د کانفرانس کې د افغان پلاوی مشري کوله. له نوموړي لومړی پوښتل شوی چې د دې کانفرانس توپیر له پخوانیو هغو سره څه و.
دغه کانفرانس له نورو کانفرانسونو سره یو ډېر لوی فرق درلود. بلې، په تیرو کلونو کې په انډونیزیا کې، په سعودي عربستان کې د وایسي تر مشرۍ لاندې، همدارنګه په افغانستان کې مختلف کانفرانسونه شوي وو د مختلفو هیوادونو دیني علماو په دغه ارتباط باندې خپل نظر ښکاره کړی و، پرېکړې کړې وې. یو شی به ووایم چې په دغه کانفرانس کې فرق دا و، هغه څوک چې همیشه د طالبانو شاته ولاړ و یا دوی ته فتواګانې ورکولې په افغانستان کې د جهاد فتواوې ورکولې یا طالبان هڅول چې په افغانستان کې شخړې جوړې کړي، په دې کانفرنس کې هغه خلک په خپله خبره کې شاته شوي وو، په حقیقت پوه شوي وو، حقیقت یې درک کړی وو. هغه چا چې په نورو وختونو کې به ټولې نړۍ علماو همدا نارې ویلې. زه به یو ښه مثال د جاکارتا ورکړم. په بوګور کې دوه کاله مخکې کانفرنس و، سره له دې چې پاکستان علماو ګډون کړی وو او هلته پرېکړه هم وشوه، خو هلته د مولانا سمیع الحق ورور په هغه کانفرانس نه وروسته اظهارات بیا کول چې نه، موږ د افغانستان د جګړې د حرمت په باب څه نه دي ویلي. اما په دغه کانفرانس کې، په کانفرانس کې موجود ښاغلي قادري، کبلایاز او همدارنګه په پاکستان کې مشهور علماو د پاکستان لکه تقی عثماني شي او نړیوال شخصیت طاهر اشرفي شي، دوه کاله مخکې د افغانستان په ارتباط باندې د جهاد فتوا صادره کړې وه. پرنیوی چې دا یو ناروا جنگ ده او په جنگ کې مسلمانانو ګټه نشته. د دې ځانګړتیا او اهمیت په دې کې و چې د پاکستان علما له نړۍ سره په یوه ژبه سول او له موږ سره په یوه ژبه سول. امیدوار یو چې دغه لکه څنګه چې په منفي اړخ کې د پاکستان د علماو تاثیرات و، همدارنګه په مثبت اړخ کې هم تاثیرات لري.
آیا پاکستانی دینی عالمانو په صراحت د افغانستان جګړه ناروا بلل او که په زمن کې دا خبره کوله؟
تقریبا افغانستان کی طول خلق رسانه تا مطبوعات تا کلیپونه یوټیوب او فیسبوک تر دسترسی لري. دوی په ډیر صراحت باندې دا خبرې وکړي. د ښاغلي قبله ایاز بیان، ښاغلي قادری د دینی چارو وزیر، د ښاغلي تقی عثماني او د طاهر اشرفي د ټولې بیانیې په ډیر وضاحت سره وې. مرموزې غلې پټې زمینی نه وې، په ډیر وضاحت ویل چې دا د مسلمانانو ترمنځ جګړه، دا د اسلام لپاره جګړه نه ده او دا جګړه یو ناروا جګړه ده. د مسلمانانو په ګټه نه ده، نه تنها په افغانستان کې او په پاکستان کې، بلکې د ټولې نړۍ د مسلمانانو په تاوان ده. او مهمه خبره دا ده چې دوی ته شرعي لاره دا ده چې دوی باید سولې ته راشي، همدې خبر اترو له لارې دا قضیه حل کړي. دغه خبره لکه پخوا به دوی کله ضمني ویله، کله به هیڅ نه ویله، اما دا ځل په صراحت باندې د ټولو په ویناوو کې په صراحت دا کلمې موجودې وي.
ولې طالبان د غونډې ته نه بلل شوي؟
د بلل شوي خبره نه. دا غونډه، دا کنفرانس اصلا دوه کاله مخکې باید شوی وای. مونږ په سعودي کې چې کله د واشل خوانه کنفرانس وسو، په هغې کنفرانس کې یو بند یا یو فیصله دا وشي د افغانستان پاکستان د علماو ترمنځ یو جدا ناسته وشي د سعودي په وساطت باندې، چې دا بیا په هغه وخت کې دوه درې ځله اماده سوله، بیا به مشکل پکې پیښ شي، یعنی د سفرونو مشکل به پکې پیښ شي، بیا د یو نیم کال د کرونا مشکل و. اوس هم تاسو خبرې چې فقط مونږ دوه کسه له کابل نه راغلي، زه ښاغلی بلیغ صاحب، او له پاکستانه هم دوه کسه راغلي، نور ټول آنلاین و. په هغه وخت کې دوه کاله مخکې دقیقا د مولانا سمیع الحق له مرګ نه تقریبا یو نیمه میاشت مخکې مونږ پاکستان ته تللي وو. پاکستاني علماو سره هلته مجلس درلود، ښاغلي قبله ایازي مشري کوله. په هغه مجلس کې تقي عثماني غوښتنه وکړه چې که د کنفرانس چې منګني شو طالبان هم را وغوښتل شي، دا به ډېره ښه وي. مونږ په ډېر صراحت ورته وایو چې په هره ساته طالبان راځي مونږ هېڅ مانې نه وي، بلکې هرکلی ورته وایو. دوی په هغه وخت کې دعوت ورکړه، په هماغه وخت کې قبله ایاز بېرته مونږ ته وویل چې طالبان دغه کنفرانس کې اشتراک نه کوي، بلکې برعکس هغه چا چې په دې کنفرانس کې اشتراک کوي هغوی ته هم د پاکستانیانو په اصطلاح باندې دمکې ورکول او تهدیدات یې ورکول. دوی را غوښتل شوي وو، دوی ته دعوت ورکړل شوي وو، دوی دا دعوت نه و منلی. مونږ خبره نه اوږدېږي، درې څلور نړیوال کنفرانسونه مونږ درلودل تقریبا، یو په اندونیزیا بوګور کې، په جاکارتا کې، یو په سعودي کې، او بل په ازبکستان کې وو چې څومره د مخکې درلود، بل په کابل کې کنفرانس درلود. دغه د مونږ تقریبا نړیوال څلورم کنفرانس ده. په ټولو کنفرانسونو کې د مونږ له خوانه یا د کنفرانس د ترتیب کوونکي له خوانه یا له یو طرف نه دوی ته دعوت ورکړل شوی ده، اما دوی نه دي حاضر شوي. او یقین مې دی چې دوی داسې کنفرانسونو ته شي، په هغوی کې علمي بحث شي، مذهبي بحث شي، دوی ځکه نه حاضرېږي چې دغه جګړه صرف هغه چتر هغه کبر دی، اسلامي کبر د چتر ده. اما کله چې اسلامي بحث سره راځو، دوی هیڅ هم د دې لپاره نه لري چې له علماو سره په دې باندې بحث وکړي.
د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمي و چې د افغانستان او پاکستان د دینی علماو د غونډې په اړه یې خبرې کولې.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
له دې سره د آزادی او اوریدونکي دا پروګرام پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. ښه ورځ ولرئ.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
یو ماسک د دعا پجانے ماز دخپلی مور کینا پجانے ماز دخپلی مور کینا سما کرا سما ٹکور کینا ہمید دوارو سترو تور کینا پخامو شیکی بزلن تنگوی درل بزل لولم شور کینا